ماپښین 2 بجې سوې دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اورئ چې ولسی جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکو ادارو مسؤلان به احتجاج کوي چې تر 80% کمه بودیجه لګولې وي. نن چهارشنبه ده، د لړم یا عقرب 12 د نومبر میاشتې 2. د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د بلوچستان ایالت په ګډانی کې د چاودنو له کبله د وژل سو شمېر 12 ته ورسېد. دا هم اورئ چې یوې پاکستاني محکمې شربت ګلې ته د برات ورکولو غوښتنه رد کړه. تر هر څه مخکې له حدیث پردیس نه د افغانستان خبرناوري.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان لوی څارنوالي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځینو قضایي، سیاسي او اداري اقداماتو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د عامه روغتیا وزیر او دغه وزارت د یو چارواکي ترمنځ د رامنځته شوې شخړې د روښانه کېدو لپاره باید پلاوی وټاکل شي، او د عامه اړیکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار معلومات ته نه لاسرسی او ناامني د افغان ژورنالستانو پر وړاندې جدي ستونزې بولي. دا هم بشپړ خبر نه. د افغانستان لوی څارنوالي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځینو قضایي، سیاسي او اداري اقداماتو غوښتنه کوي. لوی څارنوال فرید حمیدی چې د څارنوالانو د ملي کانفرنس د پای په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی خو دغه اقدامات بسنه نه کوي. افغانستان هغه هیواد دی چې د نړیوالو راپورونو او هغه معلوماتو پر اساس چې موږ ترلاسه کړي، له بده مرغه افغانستان د ماشومانو او ښځو لپاره بدترین ځای دی. ښاغلی حمیدی له وزیرانو شورا وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت ځای رئیس په همدې غونډه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وباله. عبدالله وایي نن هم جونې او ښځې له تاوتریخوالي، د جنسي تیریو له ګواښ او بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي عبدالله په خبره، ښځې او نجونې ان په تحصیلي بنسټونو کې هم خوندي نه دي. دی وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په کورني چاپیریال کې نه، بلکې په کاري چاپیریال کې، بازار کې او په ټولو ځایونو کې شته، او حتی له بده مرغه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې باید په هیواد کې په دې اړه په ځینو قوانینو او مقرراتو کې تعدیلات رامنځته شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د عامه روغتیا وزیر او دغه وزارت د یو چارواکي ترمنځ د رامنځته شوې شخړې د روښانه کېدو لپاره باید پلاوی وټاکل شي. د ولسي جرګې غړي حمیرا ایوبی وایي د عامه روغتیا وزارت د نشه یي توکو د کاهش امیر فواد عثماني له دې کبله د عامه روغتیا له وزیر سره شخړه کړې چې ګوندې دی له دندې لرې کړی دی. میرمن ایوبی وایي تغییر او تبدیل په دولتي ادارو کې معمول اصل دی، او حکومت باید په دې برخه کې د خپل سره یو مخه ونیسي.
راځئ چې موږ او تاسو د ولسی جرګې غړي هم تصمیم ونیسو. دغه چوکۍ چې د کلونو لپاره له ځینو سره وي، که اوبه هر څومره پاکې هم وي خو د وخت په تېرېدو خرابېږي. تقاضا کوم چې یو پلاوی د ولسی جرګې له آدرسه ورلاړ شي او حقایق رابرسیره کړي.
د میرمن ایوبی په وینا فواد عثماني دوه ورځې وړاندې د عامه روغتیا وزیر دفتر ته ورغلی، او هلته یې هغه ته د سپکو سپورو له ویلو وروسته د عامه روغتیا وزارت یو سلاکار وهلی او سر پرې مات کړی دی. وروستی خبر د عامه اړیکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار معلومات پته نه لاسرسی او ناامني د افغان ژورنالستانو پر وړاندې جدي ستونزې بولي. نادر نادري چې نن د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په غونډه کې خبرې کولې، ژمنه وکړه چې حکومت د افغان ژورنالستانو د ستونزو حل ته ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم کړي دي. نادر نادري همداراز ویل چې ولسمشر ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له ژورنالستانو سره لازمه همکاري وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه ملالی بشیر در وړاندې کوي.
یوه پاکستانی محکمه د شربت ګل دره خوش کول غوښتنه رد کړې ده. شربت ګل په کوچنیوالي کې هغه وخت مشهور سو چې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر لومړی پاڼه د افغان انجلۍ په نوم عکس خپور سو. شربت ګل د اکتوبر 15 په پېښور ښار کې د جالی پیجنټ پاڼو جوړولو په خاطر ونیول سو، او تر اوسه په زندان کې د شربت ګل د جالی اسناد جوړولو تورونه ردوي. د شربت ګل مدافع وکیلانو محکمې ته ویلي چې شربت ګل د تور جړی ناروغي هم لري. پاکستان په دې وروستیو کې هغه افغانان په نقشه کوي چې په دغه هیواد کې نه دي ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دغه هیواد کې اوس هم 1.4 میلیونه ثبت شوي افغانان اوسي. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د ډیموکرات کاندیدې هیلری کلینټن د کمپاین مدیرې له اف بی آی څخه غوښتي چې د هغو پلټنو موندنې اعلان کړي چې د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ او روسیې ترمنځ د روابطو په اړه یې کړي وې. له سی این این سره په یوه مرکه کې رابی موک د اف بی آی پر رئیس جیمز کورنی پوښتنه پورته کړې ده چې تیره اونۍ یې د کلینټن د ایمیلونو د افشا په تړاو نورې پلټنې اعلان کړې وې، خو د رابی موک په وینا د ډونالډ ټرمپ او روسیې د تړاو په اړه یې تر اوسه د پلټنو معلومات نه دي اعلان کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړ چې څو میاشتې مخکې اف بی آی د هغو تورونو په اړه پلټنې پیل کړې چې وایي ټرمپ یا د ملګرو شاید له روسانو یا له روسي کاروبارونو سره مشکوک روابط لرلي وي، خو کره شواهد یې ونه موندل چې په اړه یې بشپړه پلټنې پیل کړي. موک اف بی آی ته په اشاره سی این این ته ویلي، که تاسو ولسمشرۍ ته د کاندیدانو معلومات خپروئ نو د ډونالډ ټرمپ په اړه ټول معلومات خپاره کړئ، له روسیې سره د ده د روابطو په اړه معلومات خپاره کړئ. د روانې اونۍ په لومړیو کې په چین کې د چاودنې وروسته د ورکو سویو ټولو 3 کان کندنو مړي موندل سوي دي. دا خبره د چین دولتي رسنیو کړې ده. سینهوا خبري اژانس نن ویلي چې په چونکینګ ټول مړي له دغه شخصي کانه را ایستل سوي دي. دوه کان کیندونکي د اکتوبر د 1.5 لدې چاودنې په تیښته بریالي سوي وو. د چاودنې لامل نه دی څرګند سوی، خو داسې پیښې ډېری وختونه لمځکه خارج سوي ګازونو له کبله کیږي. د چین چارواکو د پیښې د پلټنو امر کړی دی او کوچني کانونو ته یې په موقتي توګه د بندېدو امر کړی دی. د بلوچستان په ګډانی کې د چاودنو له کبله د وژل سوي شمېر 12 ته ورسېد. چارواکي وایي د ګازو د سلندر د چاودنې په نتیجه کې د تیلو په یو ټانکر کې اور ولګید. دا په داسې حال کې و چې په ګډانی کې د بیړیو ټوټه کولو په ځای کې سل کارګران په خپل کار بوخت وو. چارواکو ویلي د دې پیښې 50 ټپیان اوس تر درملنه لاندې دي. ویل کېږي په دغه ځای کې شاوخوا 1.5 نور کارکوونکي هم تر اوسه ورک دي. د ګډانی د بیړیو ټوټه کولو میدان له کراچۍ څخه 60 کیلومتره لرې دی. او د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري ادارې یونسکو وایي په تیره یوه لسیزه کې د نړۍ په سطحه په هرو 5 ورځو کې یو ژورنالیست وژل سوی دی. یونسکو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې نن خپور سوی دی. په تیرو 10 کلونو کې 908 ژورنالیستان وژل سوي چې له دې ډلې څخه 115 تیر کال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي په تیرو یو لسیزه کې 2015 کال د ژورنالیستانو لپاره دوهم لوی خونړی کال و. د یونسکو د راپور له مخې عراق او سوریه چیرته چې داعش ډلې زیات خبریالان اعدام کړي د ژورنالیستانو لپاره له حده زیات خطرناکه سیمه وه. په دواړو هیوادونو کې په 2014 کې 24 او په 2015 کال کې 23 خبریالان وژل سوي وو. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري. ولسی جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکي ادارو مسؤلان به استیضاح کوي چې تر 20% کمه بودیجه یې لګولې وي.
با استثنای 4 تا سر به اکثریت قاطی ای عدم قناعت رای گرفت.
د پکتیکا والی وایي دغه ولایت په تاکس رای د حکومت او ولسونو ترمنځ فاصله لنډه کړي.
د ځوانانو سره کیناستم، خلاصې دروازې مو اعلان کړې. نو لومړی لاسترولانه مو دا و چې هلته ولس او دولت دا یو سب کې ودرېدل، ستونزې یو بل سره شریک شوي، ګډ پلانونه جوړ شول.
که څه هم د پاکستان چارواکو د شربت ګلې د خوشی کولو غوښتنه رد کړي، خو د دغه هوا چارواکي وایي د میرمن شربت ګلې د خوشی کولو لپاره هر هڅه کوي. لوی څارنوال پر څارنوالانو ټینګار وکړ چې په خپلو څېړنو او مسلکي فعالیتونو کې نافذه قوانین په پام کې ونیسي. په کندز کې د وروستۍ جګړې له کبله زیانمن سوي کسان وایي چې مرستې په عادلانه ډول نه ورباندې ویشل کیږي.
دا چې موږ مادي خساره ولیدل، لکه مانوي خساره کې چې موږ په دا حالت کې دومره دغه توسو چې جنگ ختم نشي موږ په همدغه حالت کې.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلای شي، اساسي او بشري حقوقونه او مخکشه شزه. د د افغانستان ولسی جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکو ادارو مسؤلان به استیضا کوي چې تر 80% کمه بودیجه لګولې وي. ولسی جرګې د 1940 مریض کال د بودیجې قطعیه د رایو په اکثریت سره رد کړه. قسیم سولمل نور تفصیل راکوي. سولمل سمیر بني.
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په کمکاري د بودیجې په مصرف کې له اصولو سرغړونه د شفافیت نه موجودیت بې کفایتي او داسې نور موارد د ولسي جرګې لخوا د 1940 مالي کال د قطعې د رد عوامل بلل کېږي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې د تیر مالي کال د قطعې د ردولو په اړه د جرګې عمومي پریکړه داسې اعلان کړه. کال د بودجه پر مصرف څوک چې قناعت لري زرغون کارت او څوک چې قانې نه دي سور کارت، د څلور کارتونو په استثنا قاطع اکثریت د نه قناعت رایه ترلاسه کړه. ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې همداراز پریکړه وکړه تر څو هغه وزیران او د خپلواکو ادارو مسؤلین چې 80% بودجه نوی مصرف کړی د دغه جرګې لخوا استیضا سي. د ولسی جرګې بله پریکړه دا وه چې د بودجه د مصرف له اصولو څخه سرغړونکي دولتي او خپلواکو ادارې به د ولسی جرګې لخوا په خپله او یا د دوی په سپارښتنه عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د مرکزي تفتیش، عامه محاسبات او د قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون رئیس اسدالله سعادتی ویل چې له 1901 کال راهیسې شاخوا 140 ادارې سته چې د 1.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت یې له مالیه وزارت څخه له مخکې یو اندازه پیسې ترلاسه کړې. او د ښاغلي سعادتی په خبره چې تر څو چې دغه حسابونه تصفیه نه سي باید له دې وروسته مالیه وزارت یادو ادارو ته نور بودجه ورنه کړي.
تو زمانی که پول تصفیه نشود از پولای پیشکی قبل تصفیه نشود
دوی ترڅو چې دغه ادارو خپل پخوانی حسابونه نوی تصفیه کړي د مالیه وزارت د حق نه لري چې دغه ادارو ته نورې پیشکی پیسې ورکړي. او هغه معتمدین چې دغه حسابونه دغه په غاړه دي هغه به 12% په دې ارتباط جریمه کیږي. سالیس باید ویم چې قطعه د دولت د کلنی مالی حساب راپور دی چې د ټولو بودجوي واحدونو لخوا د کال په وروستیو کې ترتیب وړاندې کیږي. دغه راپور د مالی وزارت لخوا راټول او د لا څېړنې لپاره د تفتیش عالیه ادارې ته لیږل کیږي. خو دا چې ولسی جرګې د 1940 مالی کال قطعه رد کړه تر اوسه د مالی وزارت په ارتباط څه نه دی ویلي. بله سالی صاحب،
ډیره مننه. قسیم سولمل څخه مو واورېدل چې د افغانستان ولسی جرګه وایي د هغو وزارتونو او خپلواکو ادارو مسؤلان به استیضا کوي چې تر 80% کمه بودیجه یې لګولې وي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ځي. په دې غونډه کې به چې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون لري. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د پدې اړه نور معلومات راکوي.
سالی صاحب، د ډاکټر صاحب عبدالله مطبوعاتي ټیم څو دقیقې مخکې راته وویل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس به په لنډ وخت کې بشکیک ته رسیږي. نو اوس به رسېدلی وي. دی به سبا د شانګهای په غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړي. دی سبا په دې اړه وینا کوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن له بشکیک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به د شانګهای سازمان له غړو وغواړي چې د تروریزم او تروریستانو د پناه ځایونو او مالي شبکو د بندولو لپاره فشار زیات کړي.
اجرایي رئیس په خپل وینا کې د سولې پر مسله بحث کوي او تمرکز یې پر دې وي چې له افغانستان د باندې ترهګرو مرکزونه چې وجود لري د هغو د له منځه وړلو لپاره دغه سازمان له طریقه څخه سیمه ییزه همکاري جلب سي تر څو په مرسته یې په افغانستان کې امنیت راسي.
هغه بل اساسي مسله چې ښاغلی عبدالله په سبا د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د صدراعظمانو په غونډه کې خبرې ورباندې کوي له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرې دي. د شانګهای سازمان یو عمده غړی هیواد چین له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو ناستو مهم اړخ خو. جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایي رئیس به په دې اړه هم د شانګهای سازمان د غړو د ملاتړ د غونډولو هڅه وکړي.
د شانګهای په منشور کې خپل همدا ټکی شته چې د افراطیت سره باید مبارزه وسي او امنیت په سیمه کې ښه سي. اجرایه رئیس د سولې خبرو ته مشخصه اشاره ولري، ولې په دې شکل سره چې په دغو خبرو کې هغه هیوادونه یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې په دې مسله کې مرسته کولای شي هغوی باید حقیقي مرسته وکړي، نه دا چې په تېر کې هم موږ کوششونه کړي وو او له دغو کوششونو څخه نتیجه ترلاسه نه کړل.
د شنګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې قزاقستان، قرغزستان، روسیا، چین، تاجکستان او ازبکستان دایمي غړي دي. افغانستان، هند او پاکستان په دې سازمان کې د څارونکو ځای لري. د سازمان تیر کال پریکړه وکړه چې هند ته به دایمي غړي توب ورکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ویل چې افغانستان هم په دې سازمان کې د دایمي غړي توب لپاره هڅې مخکې لا پیل کړي او پرمختګونه کړي، نو به ګوري چې په دې اړه څه پریکړه کیږي. عبدالله عبدالله سبا په بشکی کې د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو له صدر اعظمانو سره دوه په دوه کتنې هم لري چې له افغانستان سره د هغوی د اقتصادي او سیاسي همکاریو پر پراختیا به راڅرخي. د حکومت اجرایي رئیس به سبا د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره ځانګړې کتنه وکړي چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړ شوي. د شانګهای د همکاریو سازمان په دې غونډه کې سبا د پاکستان لوري د هغه هیواد د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز برخه اخلي، خو له افغان پلاوي سره یې د کومې ځانګړې کتنې پلان لا نسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د پاکستان چارواکي وایي د پیژندل سوي افغاني میرمن شربت ګولې د خوشي کولو لپاره به هر هڅه کوي. دا په داسل کې ده چې دغه هواد حکومت له توقيف څخه د میرمن شربت ګولې د خوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. تفصيل له اسلام آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريالې عفت انجم په راپور کې.
د پاکستان کورونو چار وفاقي وزیر چودري نثار ویلي دي چې شربت ګولې د راخوشي کولو لپاره به هر ممکنه کوشش کوي او د شربت ګولې په کیس کې به هغه سره هر قسمه کومک کوي. په اسلام آباد کې ملکی سلامتي په اړه خبري غونډه کې وفاقي وزیر د یو سوال په جواب کې وویل چې پاکستان حکومت او وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے ته په عدالت کې هم د شربت ګولې په ضمانت اعتراض نشته، نو هغه به کوشش کوي چې شربت ګولې سره هر قسمه مرسته وشي او هغه د بند راوباسي، خو په دې لړ کې جعلي شناخت کارت جوړونکو خلاف به پوره کاروایی کولی شي. دی وای چې د شربت ګولې په ضمانت مونږ ته هیڅ اعتراض نشته. د جج فیصله لا راتللی خو چې ایف آی اے او حکومت یې مخالفت ونه کړو، نو زه تمه لرم چې د دې ضمانت به وشي او بیا د هغې وروسته چې زمانه څومره کیږي زه به د دې زنانه مدد کوم، ځکه چې ما اورېدلی دي چې دا کونډه ده او نورې ډېرې مسلې لري، نو زه به د انساني همدردۍ په بنیاد د هغې سره مرسته کوم، خو د کیس په اړه لا د قانون رای اخلم، ځکه چې په جعلي شناخت کارت جوړولو کې ککړ کسان به په هیڅ قیمت نه شي معاف کولی. بلخوا په پاکستان کې افغان سفارت او د پیښور کونسل غریوای چې له چارواکو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې شربت ګوله زر خلاص کړي او هیواد ته ستنه کړي. شربت ګوله د خپل ځانګړو سترګو له کبله هغه وخت مشهور شو چې په ماشوموالي کې یو انځور د نېشنل جغرافیک مجله کې خپور شو. نوموړی د اکتوبر په 24 د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د جعلي شناخت کارت جوړولو په تور ونیوله او د پښتنو لپاره یې جیل ته واستوله.
ومردل چې د پاکستان چارواکي وایي د پیژندل سوي افغان ښځې میرمن شربت ګولې د خوشي کولو لپاره به هر هڅه کوي. دا په اصل کې ده چې د پاکستان حکومت له توقيف څخه د هغې د خوشي کېدو غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالانو ټینګار کړ چې په خپلو څېړنو او مسلکي فعالیتونو کې به د هیواد نافذه قوانین له هر ډول تبعیض پرته په ځانګړي ډول د جنسیتي تبعیض پرته پلي کړي. لوی څارنوال دغه څرګندونې په کابل کې د مرکز او ولایتونو د څارنوالانو د کانفرنس په درېمه او وروستۍ ورځ وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان لوی سارنوال د افغانستان د مرکز او ولایتونو د سارنوالانو د کانفرنس د وروستۍ ورځې په غونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ناامنۍ او اداري فساد په څیر د هیواد او خلکو په زیان دی. لوی سارنوال فرید حمیدی پر سارنوالانو ټینګار وکړ چې د قضیو د څېړلو پر مهال د هیواد نافذ قوانین له هر ډول جنسیتي، قومي، نژادي او سیمه ییزو تعصبونو پرته په جدي توګه پلي کړي. د قانون حاکمیت په هیواد کې د عدالت د تامینولو، د سولې د ټینګښت او د ښځو د حقونو د خوندیتوب یوازینۍ لاره وبلله.
تا با بیعدالتی مبارزه نشود، تا حاکمیت قانون جای خود را نگیره،
ترڅو چې له بیعدالتی سره مبارزه و نسی او د قانون حاکمیت ځای ونه نیسی، نسو کولی چې په هیواد کې د سولې او ثبات په تمه اوسو. تاوتریخوالی زموږ څخه د ژوند خوښۍ او د کورنۍ سوکالۍ له منځه وړې ده. دغه دوی خطرناکې ویرونکې مسئلې یو ځل بیا زموږ او د دولت له ټولو ارګانونو څخه غوڅه اراده غواړي، ترڅو لاسونه سره یو او پر ضد یې په ګډه مبارزه وکړو.
د افغانستان د سارنوالانو کانفرنس وړم ورځ د جمهوری ریاست په ارګ باندې کې جوړ شوی و چې د سارنوالانو د مسلکي ظرفیتونو په لوړولو او په قضیو کې د قانون پر پلي کولو پکې بحثونه شوي دي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هغه څه دي چې په وار وار یې په اړه غونډې شوي او لاړوند ورګانونو او دینی عالمانو څخه غوښتل شوی چې د ښځو د حقونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تېره اونۍ کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ښځو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی غندلې ده. لوی سارنوال دا هم وویل د قانون په پلي کولو کې اړتیا ده چې د حکومت نور ارګانونه له لوی سارنوالۍ سره جدي او دوامدار همکاري وساتي. د حکومت ته وړاندیز وکړ چې د هیواد د ویاړنې یو شمېر مدالونه دي د هیواد د اتلو او قربانی شوو ښځو په نامه هم ونوموي. په غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وویل چې ځینې کړۍ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته د دود او مذهب بهانې جوړوي، خو له تېرو څو کلونو راهیسې حکومت هڅې کړي چې د دې ډول ناجایزه کړنو مخه ونیسي. ښاغلی عبدالله ژمنه وکړه چې د ښځو اړوند په نافذو مقررو او ستراتیژیو کې به د بیاکتنې په اساس هڅه وشي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پاتې شي.
رای پر اتهام در به شروع داره، اما اجرای دیگه هم وجود نداره. اگر آینده کشور سرش فکر میکنید
سخت لاره په مخکله رو خود هیواد پر راتلونکی کې فکر کوو. اداري فساد او خشونت که په هر ځای کې وي جنسي تیری هم پکې شامل دلی سي. زه په دې برخه کې د وړاندیزونو هرکلی کوم او ډاډ ورکوم چې په دې لار کې به په قوت، جدیت او ټول ظرفیت سره د خلکو تر څنګ ولاړ اوسو.
په غونډه کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د ښځو د ظرفیتونو په لوړولو ټینګار وکړ. د غونډې ویناوالو وویل د قضیو په څېړلو کې له هیواد او خلکو سره وفاداري او صداقت او د ټولنې او اسلام د ارزښتونو په پام کې نیول کولی شي چې له سولې او ثبات سره هم مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. په کندز کې د وروستۍ جګړې له کبله غني کورنۍ زیانمن شوي دي. د ښار اوسیدونکو وایي د وروستۍ جګړې له کبله له زیانمنو کورنۍ سره مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. اجمل آریان په خپل راپور کې د خلکو شکایتونه او د چارواکو سپیناوی راخیستی.
د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهار شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ولایت پر سیمه ییزو چارواکو تور ولګوه چې د نقدي مرستو په ویشلو کې عدالت په پام کې نه نیسي. دغه خلک ادعا کوي چې نقدي مرستې په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي او بې وزله کورنیو ته نه رسیږي. چې د کندز جنګ ځپلو خلکو سره د مرکزي حکومت لخوا مرسته شوې خو د جوړ شوي کمیسیون لخوا په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي. دغه زیانمن خلک وایي چې دغه مرستې د روابطو او اړیکو پر اساس ویشل کیږي او د خوارانو په غم کې څوک نه دي. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا هم وایي چې دغه نقدي مرستې د جوړ شوي کمیسیون لخوا په منظم ډول نه ویشل کیږي چې له کبله د خلکو غږ اوچت شو. د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی د نقدي مرستو د ویشلو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: دغه نقدي مرستې د یو منظم پلان له مخې نه ویشل کیږي. د بېلګې په توګه په لومړۍ ناحیه کې په یوې کوڅه کې مرستې ویشل شوي او نورې کوڅې پاتې دي. همدارنګه درېیمه ناحیه پرېښودل شوې، په پنځمې ناحیه کې مرستې ویشل شوي چې له امله یې د خلکو غږ اوچت شو. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دغه مرستې د یو منظم پلان له مخې د جوړ شوي کمیسیون لخوا هرې کورنۍ باندې 1,000 افغانۍ ویشل کیږي. د کندز د والي ویاند سید محمود دانش بیا د خلکو تورونه ردوي چې ګواکې د نقدي مرستو په ویشلو کې ناغړۍ کیږي.
کمیسیونی که تشکیل شده تقریبا 12 اعضا داره و اینا بیشترین تلاششان است که
د مرستو د ویشلو کمیسیون هڅې کوي لومړی پر هغو کورنیو باندې نقدي مرستې وویشي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او بیا وروسته پر نورو کورنیو باندې دغه مرستې ویشل کیږي. او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دغه مرستې په عادلانه ډول پر خلکو ویشل کیږي. د معلوماتو له مخې د مرکزي حکومت لخوا 100,000,000 افغانۍ نقدي مرستې د کندز جنګ ځپلو خلکو ته ځانګړې شوي دي، خو یو میاشت د کندز وروستي جنګ څخه تېره شوه خو جوړ شوی کمیسیون تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې دغه مرستې پر زیانمنو او بېوزلو خلکو باندې وویشي.
د پکتیکا والی الیاس وحدت وایي چې دغه ولایت په تک سره د حکومت او ولسونو ترمنځ فاصله لنډه کړې او د اداري فساد مخنیوی کړی دی. اجمل تورمن ورسره مرکه کړې او په سر کې د هغو کارونو په اړه پوښتلې چې تر دې دمه یې ترسره کړي.
تر ټولو لوی ستونزه پکتیکا کې دا و چې د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله ډېره زیاته وه. خلک مایوس وو، په ځانګړي ډول ځوانان مایوس وو. دوی مراجعه نه کوله، دوی وجه مراجعه نه کوله چې دوی په دې باور وو چې د دوی خبرې ته غوږ نه نیول کېږي، دوی ته موقع نه ورکول کېږي، دوی ته په ټیټه سترګه کتل کېږي. نو زه چې کله ولاړم لومړی کار مې دا و چې د ځوانانو ملاتړ مې خپل کړو، د ځوانانو سره کېناستم، خلاصې دروازې مو اعلان کړې. له نیکه مرغه چې ولسونه راغلل، ځانګړي ډول ځوانان راغلل، مشران راغلل، هغه علما کرام راغلل چې په تېره یوه لسیزه کې هیڅ دولتي ادارې ته مراجعه نه وکړې. نو لومړی لاسته راوړنه مو دا وه چې هلته ولس او دولت دا په یو سب کې ودرېدل، ستونزې یو بل سره شریک شوې، ګډ پلانونه جوړ شول، ګډ مقاومت شروع شو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې شروع شوې. دا لومړی ګام و. دویم ګام دا و چې ما دوی ته په صراحت سره وویل، ډېر په عامیانه ژبه مې ورته وویل چې زه په هغو کتابونو لاس در تک دم چې کوم کتابونه ما لوستي دي، چې زه فساد نه کوم او تر هغه ځایه چې زه پوهېږم زه فساد ته څوک نه پرېږدم، خو په دې برخه کې ستاسو همکاري ضرور ده. نو دا خبره خلکو جدي واخیسته او ما ته ټولې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کړې چې په دې برخه کې موجودې وي او خلکو لرلې. نو له نیکه مرغه له سره تر پایه داسې یوه اوازه خوره شوه چې نور د فساد کولو موقع دلته نشته. هغه د فساد کوم جریان چې زه نه وایم چې سل په سلو کې به د مینځه تللی، خو اتیا په سلو کې هغه جریان بند شو.
ښاغلی وحدت، تاسو مخکې د دې خبریال وایي په سیمه کې مو هلته رپورټونه په ډېرو ستونزو په ډېرو مسایلو باندې جوړ کړي. هغه ستره ننګونه او ستره ستونزه چې اوس هم تاسو ورسره مخامخې لا نه دي کړي، مثلا چې هغه ستونزه هواره کوي، هغه کومه ستونزه ده؟ وایي د وري لپاره څه په پام کې لري؟ د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړي په دې اړه څه موضوعات شته؟
ترمن صاحب، لومړی خدا چې پکتیکا ولایت کلن معرفي کوو، نو هغه ولایت دی چې د مساحت له حسابه د درو ولایتونو معادل ولایت بلل کېږي. یعنی که خوست، پکتیا او لوګر سره یو کې دینه به یو پکتیکا جوړ شي. مونږ تلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالۍ لرو، او د مرکز په شمول هغه بیا نونس ولسوالۍ رسمي، او 350 کیلومتر د ډیورین پوله لرو. هغه پراخ ولایت دی چې د زراعت لپاره ډیره ښه زمینه پکې برابره ده. که د دې ولایت لپاره کار شوی وای، پکتیکا ولایت به اوس داسې ولایت وای چې نږدې ګاونډي ولایتونه به یې اکمالولی د میوې او دانې لیدرکه. نو تر ټولو لوی کار چې ما په مخکې پروت دی او تر اوسه پورې نه دی شوی، هغه د زراعت په برخه کې دی چې په دې برخه کې کارونه په نشت حساب دي، او ځمکه یې لکونه جریبه یا میلیونونه جریبه ځمکه لري. هغې لپاره دوی دوامدارې اوبه لري. نو د ذخیروي بندونو او یا د دایمي بندونو جوړول دا د ما په وړاندې تر ټولو هغه لویه ننګونه، او دا خو له نیکه مرغه په دې برخه کې ژمنې شوې دي چې په همدې روان کال کې به د یو لوی بندې سروې کار پیلېږي، او دا به ډېر وخت غواړي، په 200 کروڑ کې پیلېږي، میلیونونه ډالر به پرې لګول کېږي. دویمه لویه ننګونه دا ده چې د معرف په برخه کې دغه ولایت بیخي په بېسارې ډول شاته پاتې دی. مونږ ته اوس هم تر 30 پورې تړلې ښوونځي لرو، او دا ښوونځي داسې نه دي چې د دې مخته وسلوال ولاړ دی چې دا ښوونځی به نه پرانیزي. مونږ داسې ولسوالۍ لرو، مثلا ډېر له خوشامن چلته مونږ معلم نشو پیدا کولای په عادي حالت کې. هغه سیمه کې داسې یو څوک نشته چې هغه د ښوونکي په توګه، د یو مسلکي ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي. ته مجبور یې د دې لپاره به ښوونکی له مرکز نه لیږي، یا به د نورو ګاونډیو ولایتونو نه راولي. هغې لپاره امتیازي معاش په کار دی، او د دې لپاره تر اوسه پورې کومه پروژه نه ده جوړه شوې، چا په دې باندې کار نه دی کړی چې دغه 30 ښوونځي څه ډول پرانیزي. اوس زه لا په دې وتوانېدم چې په 13 میاشتو کې هغه اساسي لاملونه پیدا کړم چې دا ولې تړل شوي دي، او د حل لاره ورته پیشنهاد کړم چې څه ډول کېدلی شي چې د راتلونکي کال کې دغه ښوونځي مونږ خلاص کړو.
تاسو ویل چې د پکتیکا ولایت له ګاونډي هېواد پاکستان سره خلاصه پوله لري، ناامني ګواخي پکتیکا د وسلوالو فعالیتونه، دا موضوع څنګه تاسو درک کړی دی؟ ځکه په دا اوس شرایط کې تاسو ګورئ اکثره ولایتونه چې له پاکستان سره پوله لري، خصوصا جنوب خواته، دا نام لري. آیا ډېر لپاره څه تدابیر شته؟ او که نه، یو وخت پکتیکا نام نه شي، هغې وخت کې به بیا په دې برخه کې اقدام کېږي؟ وقایوي پروګرامونه څه په پام کې دي؟
پکتیکا ولایت د ټولو ګورنډیو ولایتونو مثلا غزنی، زابل، پکتیا د دې ټولو ولایتونو پرتلا ښه عمل لري. وجه یې دا ده چې ولسونه ډېر کلک ولاړ دي. داسې د داسې کورنۍ زه پېژنم، یوه نه لسګونه کورنۍ زه پېژنم چې د یوې کورنۍ نه اته کسان زلمیان تر اوسه پورې د دې نظام دپاره شهیدان ورکړي دي، او اوس هم داسې کورنۍ پېژنم چې د کورنۍ ټول ځوانان د نظام د ساتنې دپاره ولاړ دي. هلته نامنی په هغه کچه نه ده لکه څومره چې په ګاونډیو ولایتونو کې ده. خو یوه ستونزه هغه دا ده چې مساحت ډېر دی، لکه مخکې چې ما وویل، نو د دې دپاره یو امتیازي ګامونه اخیستل په کار دي، ځکه د جغرافیا چې څومره پراخه ده همدومره ورته قوه په کار ده، همدومره ورته امکانات په کار دي. نو مونږ هغسې ټولې اسانتیاوې نه لرو لکه د دې مساحت په تناسب چې په کار دي، خو ابا شهمت ولسونه په څنګ کې لرو. له دې وجې نه زمونږ امنیت د خپلو ګاونډیو ولایتونو پرتله د افغانستان د ډېرو ولایتونو پرتله ډېر ښه دی. تاسو به هم خبرېږئ، د پکتیکا نه به د نامنیو ډېر داسې خبرونه نه اورئ چې هغه د نورو ولایتونو نه یې اوري.
د پکتیکا والی الیاس وحدت ول دې سره دوه نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالۍ بشیر نوري.
ولسی جرګې د 1400 مالی کال د بودیجې قطعه د رایو په اکثریت سره رد کړه. د جرګې د چهارشنبه په ورځ همداراز پریکړه وکړه تر څو هغه وزیران او د خپلواکو ادارو مسؤلان به استیزا کوي چې له 80% کم بودیجه مصرف کړي وي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي د افغان ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. د عامه اړیکو په برخه کې د ولسمشر ستر سلاکار معلوماتو ته نه لاسرسی او ناامنی د افغان ژورنالیستانو پر وړاندې جدي ستونزې بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د عامې روغتیا وزیر او د دغه وزارت د یو چارواکي ترمنځ د رامنځته شوې شخړې د روښانه کېدو لپاره باید پلاوی وټاکل سي. د پاکستان یوې محکمې د شربت ګلې د راخوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. د رواني اونۍ په لومړیو کې په چین کې له 14 وروسته د ورکسوي ټولو درې دیش کان کیندنو مړي موندل شوی دي. د بلوچستان په ګډانی کې د 14 لکبل د وجلسو شمیر 11 ورسید. او د امریکا د ولسمشریز ټاکنو د ډیموکرات کاندید هیلری کلینټن د کمپاین مدیر له اف بی آی څخه غوښتنه کړې ده چې د هغه پلټنو موندنې اعلان کړي چې د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه کړې دي.
دا مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو ووري دا وس مرزي احمد زي اقتصادي خبرونه لولي.
د آسیا پرختي بانک نن له افغان حکومت سره د $1.5 میلیون په ارزښت د وړیا مرستو یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیسې به د افغان حکومت له لارې د کرنې او اوبو لګونې د پروژو د عملي کولو په برخه کې ولګول شي. ښاغلی رحیم زی وایي چې دغه تړون له مخې به د هیواد په یو شمېر زیاتو ولایتونو کې خلکو ته د کرنې او اوبو لګونې د سکتور په برخه کې د کار زمینه هم برابره شي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ترمنځ یو سوداګریز تفاهم لیک لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تفاهم لیک له مخې دواړه هیوادونه به یو د بل په خاوره کې د سوداګرۍ مرکزونه پرانیزي. نوموړي د دغه اقدام د هدف په اړه وویل:
دغه دواړه مرکزونه د سبب څه چې دواړه هیوادونو ترمنځ نوي فرصتونه رامنځته کړي، نوي قراردادونه امضا کړي او کچیر مستونز یا مشکلات پیښیږي دغه مرکز دراره باید حل شي. دا یو رسمي نمایندګي وي.
ښاغلی پسرلی وایي چې اوس مال ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ راکړه ورکړه د $350 میلیون په کچه ده، او هڅې روانې دي چې دغه کچه $1 میلیارډ ته لوړه شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 260 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 260 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درینی مانی بوجۍ وریجې 1450 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1080 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول تیل په 80 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 90 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 422 افغانۍ. د خبرونو پای.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدلو اندېښمن کړی دی. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالان پر څارنوالانو ټینګار کړی چې په خپلو کارونو کې هر ډول تبعیض په خاص ډول جنسیتي تبعیض څخه ډډه وکړي. تاسې اورېدونکي څه فکر کوئ چې په افغانستان کې ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په زیاتېدو دی؟ تاسې کولی شئ چې د 4 بجو خپرونې ته زنګ راووهئ یا هم په دې موضوع باندې SMS راته ولیکئ، په دې اړه خپل نظر سره شریکولی شئ. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. اساسي او بشري حقونه دغه راز مخکښې ښځې پروګرام، خو تر هغې مخکې یوه بهرنۍ مسله څېړو. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي چې د نړۍ په سطحه په هرو 5 ورځو کې یو خبریال وژل کیږي. د دغه سازمان په یوه نوي راپور کې راغلي چې په تیرو 10 کلونو کې 300 ډېر خبریالان وژل سوي دي. د یونسکو په راپور کې سوریه او عراق د خبریالانو په وړاندې تر ټولو خطرناک هېوادونه بلل سوي دي. تفصیل فریبا ظاهر نوري.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان نن د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یو تازه راپور خپور کړی چې پکې راغلي په نړۍ کې په هرو 5 ورځو کې یو خبريال وژل کیږي. دا راپور د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. د یونسکو سازمان دغه نوې موندنې ښیي چې په تیرو 10 کلونو کې 1,500 خبريالان وژل شوي دي، چې 115 تنه یې یوازې د تیر میلادي کال دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان دغه موندنه ښیي چې 2015 میلادي کال د تیرې یوې لسیزې په موده کې د خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. یونسکو زیاتوي سوریه او عراق د خبریالانو لپاره تر ټولو ډېر خطرناک هېوادونه دي چې د راپور له مخې په 2014 کال کې 24 او په 2015 کال کې 30 خبریالان پکښې وژل سوه. وروسته له هغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې په دغو هېوادونو کې د دوی په وینا خلافت جوړ کړی دی، هلته ډیری خبریالان د همدې ډلې لخوا اعدام سوي دي. اوکراین او افغانستان هم په 2014 کال کې د خبریالانو لپاره خطرناک هېوادونه بلل سوي دي، چې په دغه کال کې په اوکراین کې 8 تنه او په افغانستان کې 15 تنه خبریالان ووژل سوه. په پاکستان کې بیا په 2014 او 2015 دواړو کلونو کې 4 تنه خبریالان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې نورې پیښې لکه تښتونې، په خپل سر نیونې، ځورونې او بېلابېل آزار او اذیت لا هم په دغه راپور کې نه دي واضح سوي. د دغه سازمان په خبره ډېری قربانیان سیمه ییز خبریالان دي، چې په هغوی کې فریلانسر یا آزاد خبریالان شامل دي چې په خپلواکه توګه کار کوي او ډېری وخت خوندي نه وي. یونسکو دغه ډله خبریالان د رسنیو تر ټولو ډېره زیانمنونکې برخه بولي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د ماشومان د څنګ مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغ لست
مننه.
معروف صاحب، د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر څنګه خپل سلامونه نیکه هیلې ګرانو اوریدونکو ته رسوم، او په ځاګه نه وایم چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی مفهوم دا دی چې هر هغه کړنه، عمل، حرکات، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي، هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپله 100 ډولونه لري. پسته به د ډولونو په تریم خبری وکړو چې کوم ډول نه دي، نو دې ته تاوتریخوالی ویل کېږي. یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چې د یو ښځې د جسمي او روحي صحت ته ضرر رسوي او هغه ته خن واقع کېږي، دې ته موږ ویل سو چې دا تاوتریخوالی دی د دې په وړاندې.
ډېره مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دي کې اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډېر ښه. افغان میرمنې د ډېر ډولونه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه فزیکی تاوتریخوالي چې په فزیکی تاوتریخوالي کې موږ ویلی سو چې وهل، ټکول، جنسي تجاوز او یو انسان ته ور اچول یا د اعضا و قطع کول، دا ټول په فزیکی تاوتریخوالي کې راځي چې فزیکی تاوتریخوالي جرم ګڼل سوی ده. او همدارنګه نور انواع د تاوتریخوالي چې کیدای سي ووایي چې رواني تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي لکه تحقیر کول، کنځل کول، ډارول د څه شي نه، دا ټول رواني تاوتریخوالي دی. یا مجبورول د یو خودکشۍ دپاره، یا دې ته هڅول چې هغه باید د کوره ووځي، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی چې هغه څوک چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي عموما یا خپل خاوند وي، یا خواښې وي، یا په خپل کورنۍ کې ورونه وي، پلار وي، یعنی په ټولنه په هر ځای کې کیدای سي چې تاوتریخوالی د ښځو سره وشي، حتی په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې، په موسساتو کې، او په سړک، په بازار کې هم ښځې کیدای سي چې د رواني تاوتریخوالی سره مقابل وي، چې د هغه ته څوک پر ځای وایي، یا یو خبره کوي په هغه باندې بدلېږي، یا په کالوی باندې لګېږي، په آرایش باندې لګېږي. دا ټول رواني تاوتریخوالی دي او د ښځو روان ته ضرر رسوي او ښځې ته مضر دي، نو باید د دې مخنیوی وشي. همچنان د ښځو په وړاندې علاوه پر دې چې فزیکي تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی دي، فرهنګي تاوتریخوالی هم دي. مثلا که یو ښځه مکتب ته لاړ شي، نور خلک په بد سترګه ورته وګوري، یا وظیفې ته ولاړ شي په بد سترګه ورته وګوري، نو دا کیدای شي چې فرهنګي تاوتریخوالی ورته وي. یا که ډېر زیات مشکل هم لري، آتش افغانې ته په یوازې توګه نشي تللی چې خلک ورته بد وایي. د ټول زموږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی، او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، یا وظیفه اجرا کړي، او یا شفخانې ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ شي. همدارنګه اجتماعي یا ټولنیز تاوتریخوالی دی، چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دی. مثلا ښځه مجبوروي چې د دې لپاره چې هغه خدای نه کرده فحشا وکړي، او د دې کار له امله هغه نارینه ته چې ولو خاوند وي یا ورور وي یا هر څوک وي، د هغه ته اقتصادي ګټې وړاندې کوي یا راوړي. همدارنګه د ښځې د نه عکس اخلي یا فلم اخلي، او هغه نشر کوي په ډېر ځایو کې، چې دا په خپله یو نوع تاوتریخوالی دی، او په ټولنه کې ښځه انزوا کوي، د همدغه انزوا کېږي د همدغه تاوتریخوالی په خاطر. بل ډول تاوتریخوالی هم اقتصادي تاوتریخوالی دی، چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري، او په خپل کار وکړي او خپل عایدات ولري، یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي ورونه په دې فکر کوي چې خور باید د میراث موږ ته وبخي، او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي، د هغه گنجایش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي. او د میراث په حق له هم د نارینه و حقوق معلوم کړی دی، هم د ښځو حقوق معلوم کړی دی. هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې پې باندې لري هغه خلکو ته وسپاري، او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوي دي؟
او همدارنګه موږ ویلی سو چې تاوتریخوالي جرم دی. د تاوتریخوالي پر وړاندې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی، وایي هیڅوک نشي چې کولای چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي، چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل، په میړه په جبر باندې ورکول، خرڅول، په مواد مخدر باندې معتاد کول، یعنی دا ټول جرم دي، تاوتریخوالی ګڼل کیږي او جرم دي. او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کور کی چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه توغجست د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه سړي
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي د خلکو د شریعت نه د قانون نه د ښځو د حقوق نه د نارینه او د حقوق نه همدارنګ نه امني هم یو عمل کیدای شي چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله قانون چون نه پلي کیږي په دې خاطر د شوم کرنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي او همدارنګه د په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو کې د فساد په خاطر هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایا یا دوسیې په سمه توګه نه بررسي کیږي که څه هم اوس ډیر امیدوار یو چې دا قانون په سمه توګه پلی شي او همده په همدې هدف مو یو کمیټه جوړه کړې ده چې په هغه کمیټه کې د ولایتونو والي د محکمې رئیس د څارنوالۍ رئیس د ټولو په ګډون باید دوی په دې باندې تلاش وکړي چې د دغه قانون اثرات په عمل کې پیاده شي او ښځو د تاوتریخوال نه خلاص شي او همدارنګه د تاوتریخوالی نسل په نسل چون پاتې سوي دي او نارینه هغه نارینه چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي فکر کوي چې زه تر ټول نه غیرتي یم په داسې حال کې چې دا د انسان غیرت نه ثباتوي بلکې په یو ضعیف باندې چې د هغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعدب نشانه ده
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي او که نه دي سوي ستاسو غوښتنه څه ده
بلې همدغه چې یو قانون توشي شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي دا په خپل لوی کار دی همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون او نور غیر دولتي ادارې شته چې په دې حق له کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کمواله باید راشي او یا محو شي او په خارونه کې تقریبا موږ ډیر د نشراتو دخوا او د رسنیو نخوا خپل غږ وباسو او خلکو ته د تاوتریخوالي د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالي په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوو خو هیله لرم چې دولت دونه توانایي ولري چې دغه قانون چې توشي شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالي ته خاتمه ورکړي
ډیره مننه کور دی ودان قدر منو اوریدونکو دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه
مخکخې خزي
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د مخکخ خزو په پروګرام کې د پکتیا ولایت یو ستوري در معرفي کوو د خپل ژوند کې د خپل شخصي امکاناتونه ډیر څه کړی دي د خزو په ژوند کې د تغیراتو لپاره رول لوبولی دا چې څومره کارونه کړی د دې سره به په خبرو کې مطرح کو دا براته وای اول بعد د دې تعارف واورو
بسم الله الرحمن الرحیم
ډاکټر نزانه پکتیوال د پکتیا د ولایت د طب د پانځي استاد او تقریبا دیس کال کې چې د پکتیا په ولایت کې د ډاکټر په صفت کار کوم او همدا ډول علاوه د دین څخه زه استاد یم او یو ډاکټر یم د مریضانو سره مې سره کار ده زه یو مور یم خپل ماشومان ته او همدا ډول کور مېرمن یم بغیر له غنه زه رئیس د انجمن د ډاکټرانو نسای ولادي او همدا ډول رئیس د ښځو د یون د ټولنې مسؤوله چې غواړو چې ښځې ټول په یو چتر لاندې لاړ شي او څه رقم ښځې کولای شي چې خپل سیاسي حقوق فرهنګي حقوق اجتماعي حقوق او همدا ډول د تعلیم حقوق د صحت حقوق لاسته راوړي.
ډاکټر صاحب خپل ژوند کې پیل یا د پیل د ورځو راته وایي ستاسو ښوونځي ته راتلئ په کومو شرایطو کې ښوونځي ته راغلئ؟ په پکتیا کې خو تاسو وایي ډېر کاله ډاکټره پاتې شوي، تاسو پکتیا کې تولد شوي، مې همدلته زده کړې هم کړې دي، پکتیا کې خو د ښځو د زده کړو مخنیوی کېږي، اوس هم مخنیوی کېږي، په هغه وخت کې تاسو لپاره مشکل نه و؟
واقعیت دا چې مشکلات ډېر و، موږ په ډېر مشکلو باندې خپل تحصیلات مخې ته وړي. څه رقم چې ما قبل لګا صاحب صاحب منصب و، ما په قندار کې تر لسم صرفه مې پورې قندار کې نو لیسه کې ویلي و، هغې نه جوینه کابل ته را تبدیل شو. کابل کې مې امنی فدوي په لیسه کې دولسم صرف نه اول نمره فارغه شوم، هغې نه وروسته زه د طب پوهنځی ته د کابل طب پوهنځی ته زه کامیاب شوم او اوه کاله مې هلته درس وویل او هغې نه د ماسټر په سویه د طب د کابل نه فارغ شو. او وروسته هغې نه چې موږ فارغ شو، موږ د دې لپاره چې په پکتیا کې هېڅ زنانه ډاکټره نه وه، او واقعا اشد ضرورت د پکتیاوالو وو چې باید زنانه ډاکټر پکې وي او ښځې وکړی شي خپل مشکل ښه رڼا ډول څرګند کړي. نو له هغه علاقې نه چې موږ لرن، موږ خپل وطن ته راغلو او دلته مو خپل وظیفه شروع کړه. واقعیت ده چې موږ په ډېر ستونزو باندې تحصیل کړی، باوجود دې چې شرایط یعنی په کابل کې مهیا و، خو دغه سهولتونه چې اوس داسې مثلا انټرنیټ او فیسبوک اشه چې وغواړي د سره د په جیب کې دي، خو موږ په ډېر ستونزو باندې خپل تحصیلات یعنی په ډېر خراب شرایطو باندې خپل تحصیلات سرته ورسو. باوجود دې چې اقتصادي ستونزې هم و، د اقتصادي ستونزو په څنګ کې موږ وکړای شو چې ځانونه ورسو او خپل خلکو ته خپل مایندو ته خدمات ترسره کړو. او کله چې زه پکتیا ته راغلم، پکتیا کې زه د هغه وخت کې د ډاکټر صاحب ولادي ډاکټر په صفت راغلم، یو کال وروسته هغه څه چې دوی لیاقت استعداد له مخې د پکتیا ولایت د صحت امید ریاست معاون په صفت زه وټاکلم او تقریبا 15 کاله ما په صحت عامه کې کار وکړو. واقعا په صحت عامه کې موږ کار د صفر نه شروع کړو، چې هلته موږ یو قابله هم نه لرو، یو نرس مو هم نه لرل، خو بدبختانه موږ هغه خویندې چې د خپل تر نه هم اتمه ویلي و ځانون سره به هم ترنه وو او هغه خپل مشکلات به هم په حلاوو تر څو چې موږ وکړای شو مور او ماشوم ته خدمات ترسره کړو. د دې په څنګ کې موږ د دې لپاره چې وکړای شو یو بنیاد کې د پکتیا ته موږ قابلګي محل پروګرامونه، کله چې زه جاپان ته لاړم، جاپان نه چې دغه پروګرام هلته چلېده او د دې د پرمختګ علت هم دغه و، دلته مزار صحت عامې ته پیشنهاد کړ او د وزارت صحت عامې لخوا دا ومنل شو. قابلګي محل پروګرام پکتیا ته موږ خپله شروع کړ او 15 دوره قابلګان هم فارغ کړ. اوس الحمدلله موږ د پکتیا په ډېر لرې پرتو سیمه کې قابله په خپل کلینیک کې لرو، ساده حل کولای شي چې اختلاطات د مریضانو تشخیص کې او مریض کوم مشکل ولري هغه یو چې ته معرفي کې دغه نه جګ او صحیح مرکز ته معرفي کې ترڅو چې دوی کار وشي. اې دې په څنګ کې چې زه یو ډاکټر هم شپې ورځې مې مریضانو سره سره کار لرم او د خلکو سره مو سره کار، او ما په سیاسي بخش کې هم ډېر زیات د پکتیا ستونزې حل کړې. زه د آگاهي ما مسؤول په انتخاباتو کوم او همدا ډول د انتخاباتو په وخت کې د هغه ارګانونو سره د لیاقت ولید اهلیت ولید هم چې زه د لوی جرګې د اساسي لوی جرګې او یو وزو ما زه د انتخاباتو کې
دا خو دا ورسته کلونه خبرې وي. تاسو چې کله درس کاله مخ کې پکتیا ته راغلی، لګ د اوریدونکو لپاره پکتیا هم تشریح کړئ، سالته وضعیت څنګه؟
ډېر واقعا په هغه وخت کې ما تاسو چې پکتیا کې بخي ډاکټر نه وو، بخي جنکلی دومره ډېر زیات مکتب ته نه تلل، خلک دومره ډېر زیات علاقه مند نه وو. همدغه چې خلک به راغلل موږ سره به یې مصاحبې کولې او یا به مریضان موږ ته راوړل، دوی ټول به دعاګانې موږ نیکونه او پلرونه ته کول او دا به یې ویلې چې موږ باید خپل اولادونه مکتب ته واچوو چې لکه تاسو غوندې دوی هم یو سرمایه پاتې شي افغان پکتیا ولایت ته. واقعیت کې ورځ په ورځ په ښه کېدو، خو کله چې د طالبان طالبان دورا شو مکتب ټول سقوط وکړه. همدا ډول د کله چې طالبان په وخت کې مکتبونه ټول وتړل شو او همدا ډول خزې ټول د کار نه راوستل شو. خو خوشبختی دا و چې چون موږ ډاکټر وو دوی موږ ته ضرورت لرل، د موږ د دوی لخوا غوښتل شو تر څو چې وکړای شو شفاخانه په پښو درو، شفاخانه په پښو درول، د شفاخانه په څنګ کې موږ خپل ټول مریضان د سراتله شفاخانه ته غیر دین چې آگاهي عامم دي صحت په بخشي کې ورکاو دوی هم د تعلیم پیسې خصوصا د جناکو د تعلیم پیسې دوی ته آگاهي ورکاو چې تاسو باید خپل جناکو مکتب ته پریږدي تر څو چې دوی وکړای شي چې یو خود خپل د اسلامي قوانینو نه خبر شي او د دې په څنګ کې دوی وکړای شي خپل آینده ځوان د خپل وړو سنبال کی او پکتیا او سرمایه شي. دې په څنګ کې همدا ډول هغه ستونزې چې موږ لاته خصوصا کوي مشکل پیدا کېده د خزو سره دوی بټول موږ انجمنم جوړ کړو شوراګان ته براتل د غیلې طریقه موږ یو کمیسیون لرل چې په هغه کې حقوق بشر او مو د خزو چار ریاست وو دا ټول یو نامات دوی موږ سره یو ځای کړو تر څو چې هغه خشونتونه چې په خزو باندې وو هغه موږ را کم کړو. دوی سره به وغه غېدل فامیلو سره به وغه غېدل ډیر زیات شړې موږ په همدې ډول سرتر خلاص کړی او جامعه مر نه خلاص کړی هم د خزو ذهنونه ما آگاه کړی تر څو چې دوی وکړای شي خپل ژوند په ډیره ښه توګه سرته ورسوي.
دا اوس خو په پکتیا کې د ښځو چار ریاست همسته، بشر حقوقو اداره همسته، ښځو ته د کار کول نور ادارې همسته. پخوا د ښځو وضعیت خراب و، چا کار نه کو، تاسې څه کول؟
یعنی په واقعیت کې موږ مخکې له دې نه چې دغه حقوق بشر جوړ شي، مخکې له دې نه چې ښځو چار ریاست جوړ شي، موږ ډیر زیات هلې ځلې کول. حتی تاسو باور کوئ چې د انتخاباتو په آگاهیامه کې ما کور په کور دروازه ټکول او خلکو ته ویلي دی تاسو حقوق ده، خصوصا ښځو ته او سړو ته. دوی سره غږېدلی او دوی دې ته راضي کړی چې دوی باید د خپل ټول حقوق، چې څه سیاسي حقوق، څه فرهنګي حقوق، څه تعلیمي حقوق، صحي حقوق، باید دوی ترلاسه کړي او دام تر دې اندازه پورې وکړه چې موږ ښځې تقریبا چې کم وایي 50% راووتل او انتخاباتو ته رایه ورکړه. دې په څنګ کې چې ما جګر چې علاقه هم نه لرل چې باید ولسي جرګې ته لاړ شم، خو ما ولسي جرګې ته ځان کاندید کړ تر څو چې نورې ښځې هم جرات وکړي او د کورونو نه راووځي او ځانونه کاندید کړي تر څو دا فرهنګ رواج شي. د دې په څنګ کې همدا ډول مخکې هم ما تاسو ویل چې دغه نرسنګ پروګرام چې موږ جوړ کړ، قابلګي محل پروګرام، موږ شوراګانې را دعوت کړې د خلکو سره غږېدو او دوی ته دغه ټول ستونزې ورته ویل د منطقي او دغه سهولتونه چې موږ ورته مهیا کړي وو. تاسو باور وکړئ چې اکثرا د سپینګیري خلک چې بې سواد مو په دې راضي شوي وو چې د موږ بې سواده ښځې تاسو په دې پروګرام کې ونیسي چې دوی یو څه زده کړي. او حتی بعضي کسان چې واقعا علما وو چې ویلي چې ته یو ډاکټر یې کوای شي چې دا کار وکړي، رئیس قانون اساسي شو دي موږ لورانه دا کار نشي کولای. خو بل اخر یو کال بعد چې موږ د قابلګي پروګرام شروع کړی دی لور څلورم صنف پورې پاکستان کې ویلو راغې چې دایما لور هم په دې پروګرام کې ونیسه. یعنی واقعا د خپل دوی علاقه مندي خو ولا تر څو چې دوی وکړای شي خپل اولادونه چې لورې چې زوی مکتب ته واچوي او هغه وخت چې موږ ګورو او دغه وخت سره مقایسه کوو واقعا ډیر زیات تغیرات راغلي، ډیر زیات
خپل مبارزین څومره خوند اخیسته.
یعنی واقعا زه ډیر خوشاله مې وخت چې یوناما دفتر به زه وغوښتم یا څه کار به څومره ستونزه به د ښځو په ډېر ترس و بیم به زه ورتلم، ولې چې هلته ډېر ښځې دومره ډېرې نه راوتلې. اوس الحمدلله موږ ډېر زیات ښځې لرو چې یوناما ارسي او نور جامع مدني کې او نور موسساتو کې کار کوي. په ساتامه کې ډېر ښځې لرو، په تعلیم تربیه کې ډېر ښځې لرو، همدا ډول موږ ډېر خویندې پوهنتون کې لرو چې واقعا دا یو لوی لاسته راوړنه د پکتیا ولایت.
ته خو اوس استاد هم یې، د خپل مبارزې ته چې دوام ورکوې، د استادۍ تر څنګ په مخکې د استاده نه وې، خلکو ته څه پیغام ورکوې؟ صنف کې شاګردانو ته، ښځینه شاګردانو ته د پیغام څه وي چې هغه اورېدونکي هم وایي؟
ما پیغام همیشه خپل شاګردانو ته او ټولو اورېدونکو ته دا ده چې اول خو باید خپل تحصیل کې ډېر زیات کوشش وکړي، چې هغه صرف نه چې دوی اول صرف نه چې دوی چوکۍ کې کینی دا زمينه بیا نه مسایدېږي. کوم تعلیم یې، کوم حاصل یې، هغه ورځ نه هغه دقیق نه مان نه باید استفاده وکړي، ولی وخت تېرېدونکی دی، بیرته نه راګرځي. او همدا ډول د دې په څنګ کې باید دوی خپل محبوبیت د خپل وطن سره، د خپل خلکو سره او دغه ملیت د افغانستان باید دوی دې سره علاقمند اوسېږي او افغانستان په ټول جهان کې بیرغ یې چې د افغانستان کادرونه دوی باید اوسېږي. واقعیت موږ داسې ځوانان لرو چې دوی تر اوسه دماغ لا انکشاف نه دی کړی، استفاده نه ده ورنه شوې. که دوی په کار واچول شي واقعا په جهان جهان کې دوی نه بغاګانې وي او همیشه زه د دوی نه توقع لرم چې تاسو تر څو چې زده کوئ شئ زده کوئ او تر څو چې تحصیل کوئ شئ تحصیل وکړئ صرف پر لسانس باندې توقع ما کوي تاسو ماسترډی وکړئ تاسو ډاکټرا وکړئ تاسو هر یو باید په هر بخش کې ریسرچونه وکړئ تر څو چې افغانستان هم د نور مملکو سره لکه جاپان سیالي وکړي چې په یو ورځ کې ازادي نیولې او بدبختانه غ ډیر مخکې تللی خو موږ شاته پاتې
کله کله دی ورستی خبرې په توګه راته کله کله خپل مبارزه کې ستړي کېږي نه
د واقعیت زه هیڅ وخت نه ستړي کېږم خو ډیره خوشحالي کوم کتل چې زه مریض هم ډیر زیات یم او کله دروازه وټکی چې وای چې مریض راغی ډیره خوشحالي کوم چې هغه سره مصروف یم ولې هغه شان چې ما سره دی باید دوی ته لکه یو سرمایه ټول ته انتقال کوم او دغه نه دوی ګټه واخلي استفاده وکړي که ډیر کم شي هم
ډیره مننه
تشکر تاسو ته
مخکخه خزي
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریه
پهنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا